سلامونه او نیکی هلیمی و منی هله د چیتیر اونیمو په خوشی سره تیر کړی وی د دې بیا ز ګلغټي پوپل د جرمنی د بوند د شهر څخه د دې اونې د پوهی د مجلې په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې په دغه مجله کې مو بیا هم د تل پشان د دوی چویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته د پوهی او تخنیک روغتیا چاپیریال ساتنې او هنرونو په اړه په زړه پورې مطالب راټول کړي چې یو په بل پسې به درته وړاندې شي د نورو ترڅنګ به ووینئ د ساختمانی پاتوشونو د لاري پایدار ودانیزي چاري د اورغورځونې پر وخت کاربن ډای اکسایډ لکومه کیږي او د لویدیزي افریقا ساحلي برخه څنګه د سمندر په اوبو د پورته کېدو له ګوار سره مخامخ ده. خبرونه ته راغلست پایل به له چاپیریال ساتنې څخه وکړو. په آلمان کې هر کال څناڅه 200 میلیونه ټنه ساختماني کثافات رامنځته کیږي چې نیمایي کانکریټ دي. خو د دې کانکریټي کثافاتو یوازې 2% برخه د نوي کانکریټ په جوړولو کې کاریږي. دا فیصدي کېدای شي ډېر لوړه وای، ځکه چې د کانکریټو د جوړولو په ترڅ کې په ډېر مقدار کاربن ډای اکساید افراسیږي. زموږ خبريال هغه کارخانه ته ورغلی چې فکر کوي د ریسایکل سری کانکریټ د بازار د ودی ډیر قوي ظرفیت لري. کارونه به لنیشته وڅارو.
کانکریټي پاتې شونی یو ځل بیا په نوو کانکریټو باید بدل شي چې په آلمان کې هر کال 200 اتیا میلیونه ټنه رامنځته کیږي. د آلمان په جنوب کې د هولسم شرکت د ودانیزو توکو په ریسایکل کولو کې تخصص لري. د کانکریټو ستري ټوټې په کوچنیو ډبرو اړول کیږي او بیا د لویوالي لمخې چانېږي. دغه ډبرې بیا د سیمټو په تولیدونکو باندې پلورل کیږي. دغه چارې کاروبار او همدارس طبیعت ته هم ښه پایله لرلې شي.
دغه سیمایز پروسس سره په لاریو کې د انتقال مصارف هم سپما کولای شو.
په دوتیز ډول د کانکریټو د جوړولو لپاره ریګ لسترو کندو څخه راایستل کیږي او بیا په سونه کیلومتره لري پرتو کارځینو ته انتقالیږي. همداشان د جغل استخراج هم په همدې لاره تر سره کیږي. ودانیزو توکو د ریسایکلو په ترڅ کې زړې سری خښتې هم د کانکریټ جوړولو لپاره کارول کیږي. ریګ هم چې د یوې زړې ودانۍ څخه ترلاسه شوی دلته پاکیږي او چانیږي او بیا د دانو د لویوالي لمخه سره جدا کیږي.
دا څه چې دلته یو ویني یو وخت یو پل یو کور او یای وکاشي و چې مشتری بیان ویشي ان جوړو دا ټول مواد به پر ډیرانه اچول شوی وای او یا به د ډکولو لپاره کاریدل ول خو مشتری د شمیار ودانی ستو کی جوړو چې په نوې ودانی یو کې به کاریږي.
ریسایکل شوی محصولات بیا په لاریو کې تر پیریودونکو رسی کی لکه دلته په عین سیمه کې پراته د کانکریټو د تولیدونکو ته د خپل ډیرو سیالانو څخه جدا دي چې ځکه چې په ټوله نړۍ کې یوازې 2% ساختماني توکي بیا کارول کیږي. دلته بیا ریسایکل شوی توکي کارول کیږي. دا د ټولو محصولاتو 1.5% جوړوي. په دې توګه تر لاسه شوی کانکریټ ارزان بیا هم وي. په کارځای کې دغه ساختماني مواد مخلوطیږي او بیا مشتریانو ته انتقالیږي. کانکریټ بیا داسې بریخي یو داسې ودانیز توکي چې ډېرې پیرودونکي له اصلي خګړني
وس خلک پوسوي چې له سرچینو سره محتاج چلان باید وسی او له همدې کبله وس ته په خو په پرتله تقاضا لوړه ده.
دلته د سیمټو په دې کارخانو کې پر نورو حلارو هم کار کیږي. د مثال په توګه د زمکې لپاره په دې کانکریټو چې د بارانه اوبه تری تری دلې شي او د خارونو د اقلیم لپاره خدي
د بارانه اوبه له کانکریټ څخه تری دلې شي او بیر تر زمکې لاندې اوبه تری ځای کېدلې شي چې دا ترزمکی لاندې اوبو کچ په شوالي کې مرسته کولای شي. تر دې وروسته بیا د امکان رامنځته کیږي چې دا اوبه بیرته د تودوخې په واسطه تبخیر شي او ګرمې سطحې به رامنځته کیږي.
په دې ترتیب به بیا د دې ډول کانکریټي ساحو مخه ونیول شي چې هیڅ اوبه ترې نشي تیرېدلې. د آلمان د جنوب دې شرکت ته ریسایکل شوي ساختماني توکي راوړل کیږي چې دلته ترې بیا کانکریټي تختې جوړیږي. پکې کاریدلي مواد یې ریسایکل شوي ریک او بیا کاریدلې ډبرې او جغل دی. دلته په لابراتوار کې تل د ډبرو لپاره نوې نقصې ازمویل کیږي. دوی شکل، مواد او رنگ سره تجربه کوي څو د ریسایکل شو موادو برخه چې د دیر شو او څلويختو سلنو په منځ کې دل وړ کړي. خلک یې همداسې خوښوي.
په ځانګړي توګه دلته د اپسایکلینګ موضوع مطرح ده. معنا دا چې موږ غواړو ډیزاین شوي توکي په ډیر لوړ کیفیت وکاروو. د خښتو په شکل دا ډیزاین یو بیخي نوې سطح جوړوي.
دا با بیا داسې بریخي د نوې نسل ریسایکل شوی پلاستر چې واخې ترمنځ را زرغونیږي او اوبه ترې تیرېدلې شي. ډېرې مشتریان هم اوس هم دا څه غواړي او له همدې کبله د کانکریټو صنعت یو مخ پر ودې بازار دی.
د کانکریټو د جوړولو په ترڅ کې په ډیر مقدار کاربن ډای اکساید هم افرازیږي، نو له همدې کبله هڅه کیږي چې چاپیریال دوست کانکریټ جوړ کړی شي. د موقتی ارقامو په حواله جرمنی 1.1 میلیونه ټنه مزره غازونه هوا ته پورته کړي چې دا تر په خپل تعین شوی هدف 15 میلیونه ډیر دي. تر ټولو لوی مشکل ترانسپورت دی. خو کاربن ډای اکساید د آتش فشانونو د فعال کېدو پر وخت هم هوا ته خپریږي. د اوبو د بخار او کاربن ډای اکساید ترڅنګ آتش فشانی غرونه نور غازونه هم هوا ته پورته کوي. خدا چې دغه کاربن ډای اکساید بیا څنګه تولیدیږي په ویډیو کې به ورته ځیر شو.
د اورغورځونې یا آتش فشانی پر وخت کاربن ډای اکساید لکه مکیږي. لڅه د پاسه میلیارډونو کلونو راهسي اورغورځونکو ته د کاربن ډای اکساید په څیر ګلخانایي غازونو د ستري سرچینې په سترګه کتل کېدل. دغه انتشاراتو شایي د دې مخنیولې وی چې مزکه په دایمي ډول د یخي په وی سیاري بدل شي. کاربن ډای اکساید زموږ د صدفي شکل مزکه له دننه څخه راځي. مزکه په خپل دننه کې د اوسپنې وکلکه هسته لري چې باندنې برخې په مایعاتو پوښلې ده. بیا نو ور باندې د مزکی بهرنی سطح چې پکښې ګرمه ډبره راپورته کیږي، سړیږي او بیرته ډوبیږي. ور غورځون کې د مزکی په باندنی قشر کې رامنځته کیږي. هغه سخت قشر نه رامنځته کوي، بلکې د هغه قشر له هغو ټوټو څخه جوړ وي چې پر چسپیدون کې قشر باندې لامبو وهي او په هغه ځای کې حرکت کوي. چیرچی یو اوقنایسی تخته لا قاره ټوټي سره تصادم کوي، لا کاربون دکی رسوبي دبري د اوکیانوس تل تزي او حل ته ګرميږي. د امزکی په دننه کې فشار او حرارت دومره لوړ دی چې مایع مواد لکه کاربون ډای اکساید په مایع ډبره کې حل کیږي. په ګرمي ماګما سره دغه غیر ثابت کاربون ډای اکساید اور شیندې ته رسیږي. کله چې هغه لا په اصطلاح د درو څخه پورته زی، بیا یې نو فشار راکم او په ویلی سوی ډبره کې جذب سوی کاربن ډای اکساید هوا ته پورته او په اتموسفیر کې خپریږي. د اوبو د بخار او کاربن ډای اکساید ترڅنګ اور شیندې غرونه نور غازونه لکه سرفر ډای اکساید، هایدروکلوریک اسید او میتان هم هوا ته پورته کوي. د دغه غازونو مقدار او مخلوط په دې پورې اړه لري چې ماګما له څه ډول کیمیاوي عنصرو څخه جوړه شوې ده. پلټونکو په ټوله نړۍ کې د اورشیندو لارې د کاربن ډای اکساید خپرېدل آزمویل دي او په هغو کې ستر توپیر پیدا کړی. دا چې یو اورشیندې څومره کاربن ډای اکساید خپروي د انتشار شوی ماګما په حجم پورې اړه لري. د مځکې په تل کې د ډبرو سطحي موجود دي. هلته د مځکی باندنې سطح تر ډیره ځایه پر کاربونو غنی ده. دغه زیرمی کولای سي د کاربن ډای اکساید سره مخ په زیاتیدونکو ماګما بډای کړي. دا کار د مثال په ډول د ایتالیا په یتنا کې پیښیږي. هغه هر ورځ 9000 ټنه کاربن ډای اکساید هوا ته خپروي چې د ټولې نړۍ د انتشاراتو لسلنه جوړوي. د کاربن ډای اکساید ډیر لوی مقدار د هغه څه په پرتله چې د هغې په ډبرو کې منحلې دای سي، خو د دې کار جزئیات لا معلوم نه دي. برعکس په هوای کې بیا کلاوډیا څلور ځله ډیر مګما پورتنې سطحې ته خپروي، خو د دومره ډیر کاربن ډای اکساید یوازې یو پر درېمه برخه آزادوي. هغه په خپل تل کې د کاربن ډای اکساید ذخیره نه لري لکه د ایتالیا یتنا.
او اوس په هند کې یوې ټولنیزې موضوع ته راسو چې له چاپیریال سره تړاو لري. په هند او ځینو نورو هیوادونو کې د شذو میاشتنې عادت یو ممنوع ټولنیز موضوع ده. د هند په کلیوالي سیمو کې تقریبا 50 سلنه د 15 او 24 کلنې ترمنځ انجونی او شذې د میاشتنې عادت لپاره تکایا ټوکر کاروي. د بلې خوا په دغه هیواد کې د شذو د میاشتنې عادت له 1 میلیارد څخه زیاتې روغتیايي پټۍ هر میاشت له 1,14,000 څخه ډېر ټونه زبالې او کثافات تولیدوي. اوس شاید دغه ستونزې ته له چاپیریال سره عیار او ارزانه حل موندل سوي وي چې ځینې ټولنیزې ستونزې هم ورسره له منځه وړل کیږي.
په هند کې د میاشتنی عادت پټۍ په تورو پلاستیکي کڅوڼو کې خرڅیږي. دا ځکه چې میاشتنی عادت یو تابو یا ممنوعه ټولنیزه موضوع ده او دغه ډول د نظافت مواد باید له نورو څخه پټ وساتل سي. ان د جایپور په څیر په لویو ښارونو کې خلک ځانونه ناراحت احساسوي کله چې روغتیایي مواد رانیسي. هرشتیا اگروال له جایپور څخه داسې څوک ده چې دغه تابو ماتوي، هغه هیڅ اړتیا نه ویني چې روغتیایي پټۍ پټ وساتي، برعکس هغه په ویار سره ښکار کوي.
اوس له رنگارنګو طرحو څخه انتخاب کولای شو. انجونې اصلا شرمېږي کله چې د میاشتنی عادت پټۍ رانیسي. موږ یې باید له نورو پټې کړو او په دسکول کې وساتو څو څوک ونه ویني. خو دغسې پټۍ باید نورې پټې ونه ساتو ځکه چې داسې ښایسته ښکاري چې نور خلک یې هم خوښوي.
دغه پټۍ له نورو عادي میاشتنیو پټیو سره نه یوازې په ډیزاین او سنگرونو کې سره توپیر لري، بلکې دا چې هغه له تکې څخه جوړې سوي دي ځکه یې سړی وینځلی او په وار وار استعمالولی سي. د میراپید یا زما پټۍ په نوم دغه طرحه د بهارت سنگ چوهان او د هغې د ټیم مفکوره وه. دا وایي چې دغسې یوه پټۍ 15 کاله استعمالېدای سي. دا په 13 هغو ښځو ته زیره دی چې یا روغتیایي څیزونو ته لاسرسی نه لري یا کافي پیسې نه لري چې هره میاشت یې وپیري.
خلک راته تل وایي کله چې دی یوه اوپلورل نو د بیا رانیولو اړتیا به نه وي او ته به توان وکړي. خو زموږ موخه مېرمنو ته د یو چاپیریال دوست او ارزانه بدیل ارزه کول وو، ځکه مو هغه طراحي کړه او بازار ډیر پراخ دی. شپږ ډیر سلنه خزي د یو ځل استعمال پټۍ کاروي، نورې ټولې زما بالقوا پیرودونکي دي.
دا چې دغه سی روغتیایي پټۍ بیا کاریدای سي نو نه یوازې اقتصادي بلکې چاپریال دوست هم پریوزي، هغه پر چاپریال منفي تاثیر نه لري.
کله چې وخزه 15 کاله د یوزلي استعمال پټۍ وکاروي نو 9.2 کیلوګرامه کثافات تولیدوي. دغه زوبالې 500 تر 800 کاله وخت نیسي چې ورژېږي ځکه چې پلاستیک کیمیاوي توکي او عطر هم لري. خو دغه پټۍ 15 کاله همیشه کارولی شي، وروسته یې غورځوي او هغه د 3 او 6 میاشتو په وخت کې رژېږي.
د یو ځل استعمال توکي هم هغه یو وار کاریدو ته جوړ شوی دی. په هند کې له 1 میلیارد زیاتې د نظافت پټۍ هر میاشت په ډیرانونو اچول کیږي. په دې ډول هر کال 114 ټنه کثافات تولیدیږي. د هند په تیره په کلیوالي سیمو کې تقریبا 50 سلنه د 15 او 24 کلونو ترمنځ عمر لرونکي نجونې او ښځې د میاشتنی عادت لپاره تیکا یا ټوکر کاروي، خو د نظافت خلاف میتودونه د عفونت او التهاب خطر له ځانه سره لري. بهارت سنگ او ټیم یې کلیو ته ورځي او له میرمن سره د میاشتنی عادت په هکله ژغیږي. پښتنې ځوابوي او په لاس ته جوړ شو روغتیایي پټیو د ګټې په هکله ورسره خبرې کوي. په ټیم کې یوازې ښځې دي چې د تولید بهیر پرې اسانېږي.
کله چې درملتون ته ځم نو راسم د روغتیایي پټیو پوښتنه کوم او دوکاندار یې راکوي هم. دا عادي خبره ده، خو هلته ولاړې نجونې به راپورې بیا خاندي. کله چې د علت پوښتنه وکړم وایي چې د داسې سپینو خبرو له امله باید وشرمېږم. خو ما ورته تشریح کړه چې دا د شرم او بې حیايۍ خبره نه ده، دا زموږ په بدن او روغتیا پورې اړه لري. دا هیڅ نشته چې باید ورباندې وشرمېږو.
په هند کې د جوړو روغتیایي پټیو بازار لوی کمپنۍ په لاس کې لري، خو ورو ورو د میراپات شرکت هم خپل ځای مومي. د جایپور نجونې پیری حتی بلدی چې په تورو پلاستیکي کڅوړو کې نغښتي وي.
له هند څخه به د افریقا لوی وچې ته ورسو، چیرې چې اوسیدونکي د اقلیمي بدلون له امله د نړۍ د نورو سیمو په پرتله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د لویدیزی افریقا ساحلي برخه د اقلیمي بدلون او انسانانو د فعالیتونو له کبله د سمندر د اوبو د پورته کېدو له ګواښ سره مخامخ ده. کارپوهانو په دې برخه کې د دغه هیواد سیاستوالو ته ځینې موندنې او د هغوی د حل احتمالي لارې هم په ګوته کړي دي، خو هغوی په عین حال کې هڅه کوي چې د سیمې اوسیدونکي او ځایي ټولنې هم دې ته وهڅوي چې له کړکیچ څخه د وتلو لار پیدا کړي. نور جزئیات به په ویډیو کې وګورو.
پومی کیتا او پنځلس نورو کلیو د غانا په ولتا سیمه کې په خواله کمنیونی څخه ژوند کاوه، خو د سمندر غاړې شړیدنې دغه چاره په ټپه درولې ده. په ځای مارکیټونو کې اوس ډیر لږ کبان لورل کیږي، نور سمندري خواړه هم کم شوي دي او د سمندر اوبه ان کروندې لمنځه وړي. د انسانانو کړه وړه لکه د کروندو لپاره تر ځمکې لاندې د اوبو استخراج هم په زیاتېدو دی. د شګو او ریګو کانونه چې ځایي وګړي په کې ساحلي شګې د ساختمانۍ لپاره کاروي یوه بله ستونزه ده. ځینې ځایونو دغه کار بند کړی خو هغه بیا هم دوام لري. د مانګروف یا هرا په څیر ونې چې د سمندر غاړې په ساتنه او سمندري ژویو ته مهمې دي د سون توکو په حیث قطع کیږي. ځایي مشران دغو فعالیتونو اندېښمن کړي چې غواړي وی تروي.
موږ باید نقش ولرو، موږ د پیښو ځایونو ته نږدې اوسېږو او زموږ څخه پرته بدلون نه راځي، حتی کله کوم بل ځای څخه څوک رانسي، خو موږ باید هغه لاره بیا پلی کړو. مثلا تاسو ته شګو او ریګو استخراج یاد کړ، خلک پوسی چې شګو استخراج د شړیدنې سبب ګرځي، نو موږ مشران باید په ټولنه کې عملي کړو او مخه ونیسو، کنه ستونزې به وګالو.
د غانا پوهنتون د چاپیریال او بیارغونې له انسټیټیوټ څخه څېړونکو د اقلیمي بدلون اغیز د سمندر پر غاړې د څه باندې دوه کلونو راهیسې څېړلې ده. دوی د اوبو کبانو او بوټو نمونی اخلي او وای چې شړیدنه نه یوازې د سمندر غاړه اغیزمنوي، بلکې په لاګونونو کې تر خطر لاندې وشي ژوي ګواخي او د خلکو روغتیا ته هم زیان رسوي.
د کتاب سمندري غاړه کې مثلا شګي او ریګ تر لاسه کیږي، دغه کار سمندري اوبو ته فرصت برابروي چې ځمکې لاندې سیلابونه رامنځته کړي. د عامې روغتیا له لیدلوري کله چې اوبه بهیږي او مثلا سمندر ته څیرمه په کورونو کې تشنابونه وځپي، نو دغه تشنابونه بیا د څښلو د اوبو زیرمې ناولې کوي.
حکومت هڅه کوي چې ځایي ټولنې د بهر سطحې له لوړېدو څخه وژغوري او د ساحل په ځینو برخو کې له ډبرو دیوالونه جوړ کړي، خو حکومت وایي چې د بشپړ ساحل د ساتنې لپاره کافي پیسې نه لري. په راتلونکي کې د اوبو د جګېدو خطر دا معنا لري چې د پیتر اکورولي په څیر کمنیونکي تل ویره ولري. کابو یو کال تر بې ځایه کېدو وروسته دغه کمنیونکي اوس هم ټکان خوړلې دي، د خپلې ټولې هیلې له لاسه ورکړې دي.
منګ اوس لا ویر لرو ځکه چې سمندر نور هم غوچ ترانه نه وتلی دی. منګ تل ویریږو او نه پوهیږو چې څه وکړو. منګ خدای ته دعا کوو چې راسره مرسته وکړي او دغه وضعیت را باندې خطیر شي.
پیتر اکورلی او د کلی درې سو نورې بي ځای شوې کورنۍ اوس په ساده کوډلو کې اوسېږي. د کمنیون کې په صفات دوی د سمندر غاړې سره نږدې پات کېدل غواړي، ځکه چې دلته ژوند تامین وو، خو هغه څه چې ورته پاتې دي هم خای سمندر لزان سره اوسي کا او به یو ځل بیا راځي کې شي.
د مځکې د کورې په تودیدو سره په سمندرونو کې د اوبو کچل وړ سوې ده. وړاندوینه کېږي چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دریابونو کې د اوبو کچه 15 سانتي متره لوړ شي. جرمني به هم د مځکې له ګرمېدو د راپیدا کېدونکو خطرونو څخه په امان نسی. هغه سیمې چې د اوبو کچې د لوړېدو په صورت کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي، هغه د دغه هیواد شمالي سیمې دي. او اوس به د هنرونو نړۍ ته سر وښکاره کړو. په ترکیه کې د LGBTQ+ غړي د حکومت د خوا په پرله پسې ډول لنو محدودیتونو سره مخامخ کیږي. په تیر 2022 کال کې د هغوی د خوا ځینی پروګرامونه منع کړای شول، خو د ترکیه په ستر ښار استانبول کې بیا یو 90 کلنه ترکی امریکایي هنرمند د هغوی د لپاره خارق العاده کالي طراحي کوي او همدارنګه ورته نمایشي پروګرامونه پر لار اچوي. دا هوی وی برنامه ته به سر وشکار کو او د دغه هنرمندي فعالیتونه به لنیشته وګورو.
زما په خولي جهان کې مذهب د پوس رنگ جنس او د بدن شکل نه هیڅ اهمیت نه لري. کا پنځله سونه هم ولري خدا کا پوشا کې دي لسترګي هم وی ډیره خدا. زنه غواړم چې کوم څوک دي د بڼي یا اصل لمخي قضاوت وویني.
ترکی امریکایي طرحه ایدیا یورول مازولو په استنبول کې د کویر ټولنې نوې کلکشن وړاندې کوي. له خلقته ډک کالي او داسې ننداره چې دراګ کوین، پول نساګر او ډی جیګان هم پکې شامل دي.
دراګ کوینانی می خوخیږي ځکه چې ډيري ورتیاوې لري. هغوی له نوکانو، میک اپ، ویښتو، موډ او را څرګندېدو سره تجربه لري. همکاري می ورسره خوخیږي ځکه چې هغوی می نه محدودوي. کله چې زما کالي واغوندینو یوې بلې نړۍ ته می رسوي.
ایدا یورول مازولو په تصادف سره د دری کوینانو نړۍ ته ورسیدله. هغه په متحده ایالاتو کې سیګیدلې او هلته لوی شوې ده. په شیکاګو کې د مو طرحه ته د زده کړو پر مهال بلنه ورکړل شو چې د دری کوینانو یوې ډلې ته کالي ډیزاین کړي. هغه بریالی و او نوم یې ژر ووت. د استنبول په سټوډیو کې دغه طرحه چې د ایدیا ابرتینګ هنري نوم هم لري پر نننې ننداره کار کوي. کله چې په 2000 کال کې پاندمۍ نړیوال سفرونه ودرول، دا په استنبول کې پاتې شو. ځکه یې په ترکیه کې د ژوند کولو پریکړه هم وکړه.
ما د بدلون احساس درلود. ما خپل ټول ژوند په شیکاګو کې تیر کړی او نه مې غوښتل نیویارک یا لاس انجلس ته کډه شم. زه پوهېدم چې غوره ځای به استنبول وي. زما خوښېږي چې دلته هر ورځ لکه ماجرا له ننګونو ډک وي. دغه څه مې ډېر خوښېږي.
ایدا نه یوازې د نورو لپاره کالی طراحي کوي، بلکې خپل د مادر کریچل یعنی مور مخلوق په صفت پر سټیج باندې هم را څرګندېږي. هغه له 200 زیات کالی او د غډول سيري رامسته کړی دي. خپل خلاقیت د په استنبول کې هغه سي نشي عملي کوله لکه په خوا چې ورسره عادت و.
یو چیلنج په ترکیه کې دا دی چې زه کله محدودیتونه احساسوم. په امریکا کې مې ځان ښه او لا آزاد محسوسوه کله چې به مې دغه لباس اغوست. اوس ځان کله ناراحته او ناډاډمن احساسوم. زه اوس هم غواړم چې دغه پوله ړنګه کړم، خو اندېښنه لرم چې دا هر څه به ښایي ډېر وخت ونیسي.
ننداره شروع کیږي. د ماجیکل پریتس په عنوان دغه تماشا هیڅ پولی نه پیژني. د طرحې نوې کلکشن د نندارچیانو ډیر خوښیږي.
زه باور لرم چې د کویر ټولنې راتلونکي به په ترکیه کې ښه وي. صحیح اټکل سخت دی ځکه چې پرمختګونه او شاتګونه هم وینو، خو زه هیله لرم چې وضعیت به ښه شي او موږ به ورته هلې ځلې وکړو.
د ایدا یورول مازولو رنگینه طراحي داس یو نړۍ خي چې ټول پکې ګډون کولای شي.
ال جی بی ټی کیو یا جنسي اقلیتونه هم جنس بازانو د جنسا ترانس جندر او انټر جنس کسان ته ویل کیږي. دغه جنسي اقلیت په افغانستان کې له سختو ستونزو سره مبارزه کوي. د آلمان حکومت په افغانستان کې دغه اقلیت د وضعیت په اکل خپل اندیش نشي. وقت د طالبانو پر رسیدو سره د هغو کسانو وضعیت لا پسې خراب شوی چې د جنسي اقلیت په توګه پیژندل کیږي. دا کار په تیره بیا د هغو کسانو د پاره هم صدق کوي چې په ښکاره او سیاسي ډول د هغوی د حقونو د پاره مبارزه کوي. درنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننه چې خپرونه مو تر پای سره تعقیب کړه. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د ډویچ ویلې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته ووایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. الله مو مل.
فارماسي یا د درملو کار په امریکا او افغانستان کې څه توپیر سره لري؟ دا او نور اړوند پوښتنې مو له فارماسیست جمیل ستانگزی سره مطرح کړي چې په ویرجینیا ایالت کې یو درملتون لري.
نو دوا بیلوم په امریکا کې دوه رقم دي، یا هغه دي چې نقصان غواړي، بل هغه دي چې نقصان غواړي. هغه چې نقصان غواړي هغه ټول تقریبا بیرون کې خدل سوي دي.
دلته تاسو دغه ځینی دواګانې په خاصه توګه انټي بیوټیکونه خپل پسار نه سیاخسته خو بارکس افغانستان کې هغه رقم انټي بیوټیک چې وغوړي زه د وخانه ته نوم یې اخلي موږ سلین په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ ولې دلته باندې ولې په افغانستان کې آزاد دي؟
الته په خپل سر تداوی، په خپل سر تشخیص او په خپل سر تداوی د همدې باعث شوی ده چې امراض
داود صدیقی ما تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګوري. د درملو کارول د اسی طب یو مهمه برخه ده او متخصص ډاکټرانو له سم تشخیص وروسته د ناروغۍ مخنیوي د دقیق او کیفیت لرونکو درملو په مرسته ترسره کیږي. او که په دې برخه کې ستونزې شتون ولري، یوازې د ناروغۍ تشخیص مثبته پایله نشي لرلی او حتی د انسانانو ژوند ته خطر پیښیدای شي. د دې اونۍ په خبرونه کې په ویرجینیا کې له افغان فارماسیست سره خبرې کوم چې خپله یو درملتون لري. او سبا وکړم چې دلته په امریکا کې د درملو د خرڅولو او ناروغانو ته د ورکولو په شرایطو ځان خبر کړم. هیله ده د دې خبرونه تر پایه هم له ما سره پاتې شئ.
جمیل ستانگزای شاوخوا دوه لسیزې کېږي چې د درملو په برخه کې د زده کړو او کار تجربه لري او په دې وروستیو کې یې د مای فارمسي په نامه د ویرجینیا ایالت په وودبرج ښار کې یو درملتون پرانیستی.
ډاکټر صاحب ستانگزای، ستاسو له وخت نه ډېره ډېره مننه.
من له تاسو، تاسو لیدونکو او همکارانو چې موږ ته وخت راکړه ډېره مننه.
په خیر اوسئ. کله چې وایئ چې څومره موده کېږي امریکا ته راغلی یاست او چیرته مو د فارماسي برخه کې زده کړې کړې دي؟
امریکا کې مې تقریبا د 22 کال کېږي او د فارماسي زده کړې مې په نیویارک کې د آلبنی کالج آف فارماسي اند هیلث ساينسز په نوم پوهنتون کې چې تقریبا یو سل دوه سلوي کلن په خوانی پوهنتون د امریکا یو معتبر پوهنتون د فارماسي څخه هلته مې درس ویلی او په 2010 کې فارغ شوم.
ولې مو د فارماسي په برخه کې زده کړې کړې او خپل مسلک کې مو څه ډېر خوښیږي؟
نو په افغانستان کې ما طب لوستی و، بعد وختانه هغه وخت چې راغلم شهادنامه باید په رقم چې ما بررسی کړی وای وزارت خارجه او نورو ځایونو، هغه چون د طالبان حکومت نوی له منځه تللی و، کرزی راغلی و، نو هغه ما ونه سوی کړی. له ځان سره مې ډېر څه نه و راوړي. نو چون په پانتون کې چې هم په پېښور کې هماغه وخت موږ یو ماینه خانه ته په څنګ کې هم دواخانه درلوده، نو له کوشتنیوالي نه تقریبا په همدغه د دوا او په چار اطراف کې رالوی سوی هم او ډیر شوق مې له فارماکولوژي سره درلوده. نو چې کله امریکا ته راغلم شرایطم ډیر چنتنام وم، په فارمسي کې مې تجربه هم درلوده او مشکل د طب د ورقو هغه بررسي کولو هغه سره مواجه سوم. نو چون شوق او مینه مې له درملو سره درلوده توکل مې وکړ او فارمسي مې ویلې.
څومره ډیر خوښیږي په دې مسلک کې؟
په دې مسلک کې اصل کې دواوې مې خوښیږي، ځکه د دواو څنګه جوړیږي، دغه دواوې له جوړښت نه نیولې تر څو چې موږ تاسو وجود ته داخليږي، څه کار کوي، اثر کوي، ښه اثرات یې، منفي اثرات یې. نو یو بیل دنیا ده، اما خاطر باندې د دوا اول د وجود پیژندل چې هر څومره تجربه هم سړی ولري مشکل وي، خو دوا ډیر وخت د وجود پیژندل بلخصوص د امراضو په تداوي او په تشخیص کې ډیر وخت ډیر ښه رول لوبولی سي. نو ډاکټر تشخیص کوي، موږ دوا ورته تیارو تر څو مریض ښه سي. کاغه شروع ده، د اختتام ده، دواړه لازم او ملزم دي. اول ته
څومره موده کیږي چې په دې برخه کې د کار تجربه لري؟
د کار تجربه تقریبا د شپاړس کاله کیږي. شپاړس کاله کیږي چې په فارمسي کې تجربه لرم او د فارماسیست په حیث باندې له 2010 نه نیولې تر اوسه پورې وظیفه اجرا کوم. لږ نه مخکې چون په د فارماسي په پوهنځي کې چې هم د ستاژر په حیث باندې محصل په حیث باندې مې هم کار کاوه.
د دغه درملتون د جوړولو نظریه څنګه او څه وخت رامنځته شوه؟
چون دا دولس کاله په همدغه ساحه کې زه کار کوم، ما ته کار ته ډیر افغانان راتلل د مراجعې په خاطر د دوا او په خاطر باندې. نو ډیر وخت مې کوشش کوه چې تکل وکم او داسې یو دواخانه جوړ کړم، خو قسمت یاري نه کوله. بالخصوص د تیر کال تحولاتو چې ډیر افغانان دلته راوستل او ډیر د ژبې د کلتور او له نورو مشکلاتو سره مخ وو، نو کله کله به چې دوی دواخانه ته راغلل نو په انفرادي شکل باندې کوشش کوه چې کومک سره وکم، لارښوونه ورته وکړم. خو لیدمې چې دا یو پراخ بنسټه مشکل و او اومي وختل چې په جای دې چې فرد ته ورسېږم، باید یو ادرس ولرم چې خپل خلک په ډاډه زړه په آرامه باندې راشي، په خپله ژبه، په خپل د خپل کلی کور خلک راشي او لما پوښتنې وکړي، او تر هغه څه ډېر زه د دوی د خدمت باعث سم.
آیا په امریکا کې د درملتون جوړول اسانه کار دی؟
په امریکا کې تقریبا هیڅ کار ناممکن نه ده، هیڅ کار ناممکن نه. خدای دې وکړي د هر مسلک سړی بیرته په خپلو پښو باندې دلته درېدلی سي. خو دواخانه فرضن جوړول، دواخانه جوړول عین لکه یو بل کار غوندې، لایسنسونه غواړي. هغه لایسنسونه بالعموم د فدرال حکومت لایسنسونه دي، د خپل د ایالتي لایسنسونه دي، د هغه په څنګ بیا خپل مسلکي لایسنسونه دي. دا هم چې ټول برابر کړل، لږ نه وروسته په مغه ښار او ځای کې چې دواخانه جوړوي د مغه کاونټي په حساب مقررات او هر څه باید سره باید پوره کړي. چې هغه پوره کړل نو لږ وخت نیسي، لږ نه وروسته باید فارماسیست وي، شرط همداده. غیر فارماستان هم کولی شي چې دواخانه ولري، خو هغه دواخانه د یو فارماسیست په نوم باید وي، ځکه لایسنس د فارماسیستي او چلول یې هم باید هغه فارماسیست وکړي.
یعنی او شخص چې خپل د تجار نسی کولای چې سرمایه گذاری وکړي او دواخانه جوړه کړي، د خپل په نامه او فارماسیست د یو کارمند په توګه مقرره کړي، داسې نسی کولای؟
تجار مستقیما نسی کولای. په ورقه کې هغه هر څه د فارماسیست په نوم باندې، که دا فدرال لایسنسونه وي، که د ایالتي لایسنسونه وي، یا د خپل د کاونټي لایسنسونه هم وي، دا ټول د فارماسیست په نوم باندې. نو د بزنس په حساب باندې د کار مالک کیدای شي بل شخص وي، خو دا هر څه باید د فارماسیست په د چینل طریق نه وکړي. چې ډېر جنجالي ده، د په ځای باندې چې خپله فارماسي جوړه کړي همدغه بزنس مین یا تجار، دا په ډېر اسانۍ باندې کوی سي. دواوې د یو ډسټریبیوټر یا خپرونکي یو یا د کمپنی د دوا او جوړه کی د جوړول نه لنور وطنو یا
وارده
کی و وزن خپل غلری مقررات لري هغه ته پوره کړ په کولی سي په اسانۍ باندې.
تاسو ته تر ټولو مهمه ننګونه د تی درملتون په جوړولو کې څه و؟
ننګونه ډېره وي خو ما کوشش وکړ چې تان ور نه کړم یا داسې نمی غوښتل د بل چا لپاره کار وکم بل ځای کې مصروف نه وم. نو دا وړې وړې خبرې چې راتلې ټولې مې خپله ورته متوجه وم خپله مې حالولې. مشکلات ډېر وو که مشکل د مشکل ویلې که وړ هم په سړي باندې راټیږي. نو د ما لوی تصویر په یاد وو لوی تصویر مې د خپل خلکو خدمت کول وو خپل ټولنې ته ځان رسول وو. نو کلک به مشکلات رامد ډېر هم سو هغه لوی تصویر رڼا به مې همدغه فکر کې ګرځوله چې بل آخره د همدغه مشکلاتو نه په تیرېدو مې د خلکو د خدمت باعث ګرځم. نو ډېر څه راته اسانه دل خدای اسانول.
آیا د یو مهاجر په توګه په امریکا کې تجارت کول درس ویل ژوند جوړول اسانه کار دی؟
هیڅ چاته اسانه نه دی. امریکا د مهاجرو وطن ده. هغه اصلي وګړي د امریکا نیټیو امریکنز دي. د همدغې اصلي اوسیدونکو چې وروسته امریکایان شو نو غایلغه صحیح ده که سړی له د پرمختللو وطنو راشي هغه د قوانینو تطابق هغه درسي نظام او هغه ستاندرد به ډیر سره ورته وي او بیا لکه د موږ تاسو د وطنو چې راشي ستاندرد فرق لري. نو یا ونداځه سره ځان امر چوکاټ تور برابر کی او په ستاندرد باندې پوسی په جبه پوسی په کلچر پوسی انا بعد هر څه اسانه دي. کب هندای کوي سي پاکستاني کوي سي انګليسي کوي سي کاناډای کوي سي افغان خو سل په سل کوي سي.
ډاکټر صاحب اوس وړم چې خپل دواخانه راوخې
پسترګو
چې کومې برخې لري
پسترګو
لکه څنګه پیل کوو
خوخه تاسو خو فکر کوم کله دغه بخش نه چې د فارمسي تاریخچه یو څه بیانې چې فارمسي کوم ځای په امریکا کې شروع شو او فعلاً په کوم ځای کې دا تغیرات کې دې د توجه په سره پوری او د توجه وړي دغه بوتلونه هر یو تاسو وینئ هر یو 50 پته او یا 30 کاله قدامت لري. اوس تقریبا هیڅ شیشې بوتلونه استفاده نه کیږي ټول پلاستیکی بوتلونه سی بوتلونه که چې ته یې سایم واچي محیط ته نقص نه کوي او هغه منفي اثرات په وجود باندې هم کمی. نو فرضاً دغه ترازو وینئ یا وخت د دوا په جوړولو کې له دغه سره ترازونه کیمیاوي مواد په دغه باندې یا په دغه ترازو باندې بیا ورسته په دغه سره د تاورته ترازو باندې تر کېدل وزن کېدل او بیا سره کیمیاوي مواد یو ځای کېدل بل اخر په دوا ته جوړیده. دا کم لکه او یا کال په خوانای ده او دا ترازو دغه دا تقریبا دریاتیا کال په خوانای ترازو ده.
ډیر لا
نو
د د پخوانی دواګانو د وسنی دواګانو ترمنځ اړوي ته پیرونه ستدي
دواوي هیڅ وی دي د کچیرته فرضاً د مرز لپاره عادي دواوي موجوده وي په غو کې اصلاح رامنځته شوی ده نوې دواوي رامنځته شوی دي. نو به وو ډیر پکې راغلی ده نه تنها د دوا په جوړولو کې دغه په کیفیت کې دغه په تاثیر کې ډیر تغیرات راغلي دي.
دلته د کلکیانې سي د پدې کې کې د سیمنت تشریح کې د کلکیانې چې لپاره دي لیکلي دي دراپ اف
وو
دلته څه کوي
فرضاً ډاکټر کنو خساره ولېګلا او مریض ته ورکړه مریض دلته دواخانې ته راغی اول قدم دا ده دلته راسي نقصان موږ تراکي او یا الکترونیک شکل باندې راولېګل سوا کمپیوټر له طریقه نقصان راولېګل سوا موږ د بیمه معلومات اخلو په کمپیوټر کې اچو غنه بعد په دوا باندې کار شروع کوو چې دوا کله تیار اسوه بیا په دویم بخش کې چې پیک اپ یا دوا چې کله تیار شو له قسمت نه تیاریږي اخیستل کیږي. دوا تیار شو بیا دلته دغه آخري بخش چې دلته فارماسیست توصیه کوي ورکوي مریض ته د دوا په استعمال په عوارض جانبي او دوا تقریبا ټول ورته تشریح کیږي ورته ویل کیږي چې هر دغه دوا د دغه تاثیر ده او دا کار باید وکړي.
ډیر ښه. زه دلته دواګانې وینم چې یو شمېر بهر ایښې دي یو شمېر دننه تاسو ایښې دي، دلې څه ده او دا څنګه هم تقسیم کړي دي؟
نو دوا بلوم په امریکا کې دوه رقمه دي، یو هغه دي چې نقصه غواړي بل هغه دي چې نقصه نه غواړي. هغه څه نقصه نه غواړي هغه ټولې تقریبا بیرون کې ښودل شوي دي، غیر له یو څو محدود یا ټول له وجې نه فرض سرینجونه دي. نقصه ورته په کار نه ده، خو چون معتاد خلک وغسته او لږ نه ناوړه استفاده کوي سرینجونه، هغه لایسنس ښودل کیږي او بیا هغه هم باوجود دي چې نقصه ورته په کار نه ده، خو یو قانون څه ورته مقررات لري هغه چې پوره کړل غنه باید ورکول کیږي. ولې دلته بیرون کې ټول دواوي هغه دواوي دي چې نقصه ورته په کار نه ده، فرض دغه بخش سی ویني د اولیه ضرورتو لپاره ده، په څنګه کې فرض لاس توسوي درد کوي هغه کې څنګه کې هغه اولیه ضرورتو نور دي، ویتامینونه دي، فرض شاته مهم ویتامینونه دي، دا دواوی د میده میده میایی په حساب دواوی دی، دا د الرجی یا حساسیت او د توخی او د رزشت دواوی دی، دا د درد او د التهاب دواوی دی، دا د کوچنیانو دواوی دی. ما یو کوشش دا کړی چې نسبت نور دواخانو ته د فامیل لپاره دغه شخص لپاره ډیر اسانه کم مربوطه دا واوي په یو ساحه کې راټولې کم. نو که کوچنی مریض وي تقریبا د کوچنیانو ټولې دا واوي دغه تر ټولې سوي دي، دا فرزند د خزو دي فرزند دا دا واوي نه په ډیر ځای کې کېدې سي پیدا نسی، خو ما ضرورت ته پکاتو کوچنی چکلا تولد سي پیدا سي لغنه بعد مایندې خېټه په حساب پوستکه باید راټول سي کپ تبي شکل پری خول سي ډیر زیات وخت نسی، دا سي کریمونه په استفاده سره ام په اسانه باندې خېټه وړ کیږي، عوام هغه خاتونه بل عموم که استفاده داس دواونه ونسی کړي چې خاتونه پات شي دا خاتونه ملمنځوي
ډیر ښه.
نو ورسره دای بل برخه د شامپوګانی دي مختلف رقمونو، دای کریمونه دي مختلف رقمونو، دای د نارینه او بخش ده، دای د سترګو د خلې د ستونی د غوګو او ورسره اما سي نور مختلف بخشونه دي.
د درمل او درملتون په اړه هغه مهمه غلط فهمي چې دي عام خلکو په ذهن کې دي او څنګه خلک په دې پوه کوي تاسو؟
لوی غلط فهمي دا دي چې هر دوا مسؤونه دوا نه ده، هر دوا باوجود دي چې عوارض جانبي لري صحیح ده، ښه اثرات هم لري، د همدې په خاطر باندې کارول کیږي، خو ترڅنګ کولای شي یاوا دوا پر ځای دي چې د درملنې بایسي اکی دي چې د مشکل د جوړولو بایس هم سي. نو د همدې په خاطر باندې باید مخکې لیدي چې کدا نباتي یا یوناني دوا یا اصلي دواګانی، نو مخکې لیدي چې واخیستل سي باید مشوره وسی، له فارماسیست سره مشوره وسی، له ډاکټر سره مشوره وسی، او پاست ورسته له مشورې نه باید له دوا او استفاده وسی. یونانی دواوی په دې معنی نه دي چې چون طبي دواوی دي له نباتاتو منشأ اخلي او جوړيږي، په دې معنی نه دي چې دوی ټولې مسؤونی دي سره. ډیر وخت هم دغه دواوی د دې بایس کیږي چې د تشخیص کې د سي مخنیوي وکي، د تشخیص مخنیوي په څنګ کې کېدای شي کچیرته تاسو نورې دواوي اخلي له هغوی سره د تعامل په صورت کې کېدای شي هغه مرض وخیمتر کی او د هغه دواوي چې فرزن د اعصابو دوایی یا فرزن د فشار دوایی هغه کله هغوی سره د یونانی دواوي انباتي دواوي یا په یو وخت بیل پښتنه واخیستل سی نو کېدای سي د فشار او د اعصابو د دوا او تر څو د استفاده وړ سي یا بای اویلیبلټي ورته ویل کیږي دغه اندازه د وینې په جریان کې کېدای سي درې چنده څلور چنده سي په دې معنی ک یو دوا چې 100 ملي ګرامه تاسو د فشار لپاره اخیسته دغه نباتي دواګانو یا یوناني دواګانو په اخیستو سره یاو جایف کچیرته و خوړل سی کې دای سي دغه 100 ملي ګرامو هغه مقدار یا بای اویلیبلټي درې چنده ته ورسیږي 300 ملي ګرامو په اندازه باندې دا تاثیر ولري نو اوس فرض کړئ چې که تاسو فشار یو 100 شپته په نیوي او تاسو ډاکټر تاسو ویلي توصیه کړي فارماسیست ویلي چې دا 100 ملي ګرام بخوري اوس فرض کړئ چې د 100 په ځای باندې تاسو 300 ملي ګرام بخوري واځي خبره فشارم ډیر زیات تیږي او کېدای شي ډیر خطرناک وي ټول دواو مسونه نه دي دواو د اثر ترڅنګ منفی اثرات هم لري او مخلي دې څو واخې سلسي به تر بدایي فارماسيست له خپل فارماسيست او ډاکټر نه پوښتنه وسی او لغنه ورسته واخې سلسي
اجازه ستاسو
اجازه ستاسو خو چون دلتا قانون دته جای دغه فرق نه په داخلي دو سره التا یو جای د سره لیت کومریم ستا اړخاته نو د تاسو نوم او معلومات په التا ولیکل سي چې کسبا فرزن ایالاتنا یا فدرال حکومت نو څوکراسي کومری ګوري وای زدا نه فرد دغه جای کې کار نکوه دای په کوم اساس باندې دای را داخل سه نو هغه باید د کامرو ترڅنګ باید پلیکلو هم ری نو
نن به ولیکو
اګورې سټاپ غټ سټاپ لکه لیکلای سټاپ ساين د اندل لپاره د دې کسان لپاره ده چې یا فارماسيستي یا فارماسي ټیکنیشاني هغوی کچیرته سبتی او خپل لایسنسونه ولري لغنه ورسته کوي چې دلته را داخل سي و کنی تو وخت میویلی دا دی فرزن په دکی باید د تاسو نوم تنها نوم نه نوم آدرس په دقه او ثانیه تاریخ چې د واخانی تر راوتلی څو وخوزه دا ټول باید تاسو سپسی
ساو دکو
او
دا کوم برات کو
پسترونه نو دا د واخانه دا دواوی چې نخصه غوړي ټول دلته ستا څکه لا نخصه راولېګل سو نخصه په کمپیوټر کې د بیمهلې طریقه ګوريو لغنه ورسته دوا تیارو تیارم کړه بدلته مریض اخلي او الته زورته تشریح کوم خالی بوتل میسته نه اچول کی او اجازه نه لرو چې خالی بوتل میسته واچو خالی بوتل هم دلته بیا رقم دواوی دی خوته بلې دی خوته چول کیږي خاص دی له وجه نه او به له کمپنۍ راځي دا بیا وړي ځان سره
چې لپاره دا کار کیږي
دا دی لپاره کیږي چې دواوی او بوت لار پیدا نکی و چې خلک
مویت کار نکی
نه تر هم مویت هغه کو بوت دغه دوا او لار پیدا کړه دوا خو کې مې مواد دي کې دي یا ماشوم یا څوک د تصفیه با وجود هم دوا وی لار پیدا کړي چې د خړو بو کې ځان ګټ کی او مرزونه را پیدا کړي
دلته تاسو دغه زنی دواګانې خاصه توګه انټي بیوټیکونه په خپل پسر نه سیاخسته خو برعکس افغانستان کې هر رقم انټي بیوټیک چې وغوړي زه د وخانه ته نوم یې اخلي موږ سلین په دې اړه تاسو نظر څه ده ولې دلته باندې ولې په افغانستان کې آزاد دي
البته په خپل سر تداوی په خپل سر تشخیص او په خپل سر تداوی د همدې باعث شوی ده چې امراض ډیر پرمختللی شوی دي فرضاً میکروبونه هغه میکروبونه چې په افغانستان کې دلته په امریکا کې فرضاً په اماکسیسیلین باندې تداوی کیږي په افغانستان کې باید لاسنده قوي انټي بیوټیکونه چې همدغه مرض فرضاً د ستوني درد تداوی کی ولی په خپل سر باندې تداوی په خپل سر باندې درملنه اخیستل الته بيخي ډیر دی غلطه دوا اخیستل کی میکروبونه د هغه میکرو دوا په مقابل کې مقاومت لري او په ځای چې مرض ښه کی د مریض حالت نور هم خرابوي.
او کوم دواګان دي چې په امریکا کې به نسخه نه سي اخیستای خو په افغانستان او په ځین نور ملکونو کې په ډیر اسانه کولای شي شخص په لوخلي او په لوخري
دواوی ډیری دي. داس دواوی ډیری دي چې په امریکا کې یا په غربي نړۍ کې ورته د نسخه حاجت ستا او هغه دواوی چې ورته حاجت نستا ټول کنټرول په دې معنی دي چې د عادی امراض لپاره دي. داسې دواوی نه دي چې صحت ته ډیر زیات مزیري بل خصوص په مغه 200 باندې چې توصیه سوي که په مغه رقم باندې واخیستل شي کې دي چې منفي اثرات دومره ډیر نه خو تقریبا نور ټول دواوي اکانډیویټیک دي کدي اعصاب او دواوي دي د جګر دي فرزن د میدی بعضی دواوي دي نو د نور امراض تقریبا غیر دي چې د روزمره امراض سردردي او تبا او ځان دردي او پښو درد او د قسینی ټول تقریبا نور په نخصه باندې خپل کی.
بله مشوره هم خلک ته څه ده کمی دواوي باید وانخلی راځي چې لیدونکي کې دایسي په افغانستان کې نور ملکونه کې دا وګوري کمی دواوي باید ډېر احتیاط ورسره وکړي د ډاکټر به نسخه دی وانخلی
کامله د اعصاب دواوي انټي بي دي کنه که نور هیڅ نه کوي دغه سره ډېر پام وکړي او بیل مشورې بیل تشخیص د ډاکټر نه دی نه اخلي.
په میتوګه درملتون لرل په امریکا کې او په افغانستان کې څه لوی توپیر نه سره لري؟
په افغانستان کې بدوخت نه درملتون درلودل صرف یو دکان درلودلې چې دوا له نامعلومو ځایونو نامعلومو غیر تایید شویو کمپنیو نه بل خصوص د موږ تاسو له مارس نه بیرون دي له سرحداتو بیرون دي لوګو ځای راوړي تخچو کې دي په خپل سره خرڅي بدبختانه بل خصوص په کلیو کې ډیر خلک له فارمسي نه فارغ نه دي ځکه د موږ په ټول افغانستان کې فکر نه کوم چې دوه یا درې او پنځتون نه ډیر د فارمسي په هنزي ولري. بدبختانه همدغه مشکلات او لوجه نه عادي امراض ډیر سوي دي هغه عادي دوا باندې چې یو مرض تدوي کیږي هغه په افغانستان کې بدبختانه هغه نه تدوي کیږي او مرضونه صرف وخیم کیږي هلته. نو په امریکا کې واقع سنسته امایالتی قوانین دی خو سره باید سر و کار ولري خپل دی فدرال حکومت قوانین دی آیات ترازی فرزن د هر یو وظیفه او کار مشخص ده ګوري چې دوا فرزن تاله کوم ځای اخیستې ده یو بخش فرزن دوا د کوم ځای اخیستې ده ګوري چې اکسپایر ده نه ده باید دا دوا چې کله یو مریض سوار کړوسه دا یو کال پورې باید خراب نسی یا اکسپایر نسی. نو ستا توپیرونه بیخی ډیر دی یو بل څه غواړم اضافه کړم هغه دا چې هغه افغانان ورونه او خویندې چې په افغانستان کې فارمسي ویلي او خپل سند یې ترلاسه کړي او غواړي په امریکا کې خپل سند د فارماسیست بیا ترلاسه کړي د هغوی لپاره یو برنامه مې په کار اچولې ده او د ورځ په تیریدو سره تغیرات پکې راځي او تر د مکملېدو په حال کې ده. غواړم له دغه طریقه دغه افغانان ورونه او خویندې بیا خپل سند ترلاسه کړي. د سند تر راسه کول لپاره یو څو اقدامات او څو امتیانونه دي هغه باید واخیستل سي په هغه کې مرته راهنمایي کوم چې هغه هم ترلاسه کړي او تر ټولو مهمه ده بل خصوص کو دغه افغانان چې د امریکا په ډي ان وی ایریا چې ویرجینیا واشنگتن او مریلند تک دغه ساحه کې ژوند کوي نو تر ټولو مشکل وروسته د سند ترلاسه کولو هغه د استاج دورې د پوره کولو ده. نو ز پروگرام داسې جوړوم لخيره تک ان شاء الله تکمیل او پال کړه صداغه افغان اورو نه خويندې ورستل دي څخه سندونه تر لاسه کړل دغه د سټاج دوره دلته لمسره تیر کی او ترڅنګ هغه افغانان چې دلته په کالجو کې دي او یا په لیسو کې دي های سکولو کې دي او وړي د سبا لپاره فارماسيستان سي دي وی لپاره داسې جامع پروگرام می په کار اچولای دا چې ورته اسانه کړم او هغه مراتب او کارونه چې باید وکړل سي چې نه دي دوی پیسې ځای سي نه وخت ځای سي او په اسانه سره وکړي سي فارماسيستان سي نو دا پروگرام په لار لار
ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه له وخت نه دی له معلوماتو نه دی ډیر څه زده کړل د دواو په اړه امریکا کې په افغانستان کې څنګه توپیرونه په اړه پوښتنه نو تاسو ته بریلی ټوپ وړم
ښه ډیره مننه
کور ودان درنو لیدونکو دا و دې ونه خبرونه هله د څه موضوع مو خاصي وي او څه نوم تری زده کړی وي تر دې چې بیا هم راتونکو نه لیول نه موضوع سره تاسو خدمت حاضرېږم تاسو ټول په لوی وبخون کې خدای سپارم